السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نند زیارت ورځ د 2023 کال د مین احمد ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو سره سره افتوار پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث لرو. خوول د دې تازه خبرونه اول د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان تاجران د خپلو ړنګو دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. پېښور هایکورټ کې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د خپل خوندیتوب لپاره له عدالته د سرپناه غوښتنه کړې. او هند وایي چې څلور کسان یې په دې تور نیولي چې په روسي پوځ کې د جنګېدو لپاره د کسانو برتیانې یې کولې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړې. د سیمې تاجرانو پرون په پېښور پرس کلب کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د وسوالو خلاف د ضرب عذب عملیات په 2014 کې شوي چې اوس یې تقریبا لس کاله پوره کېږي، خو بیا هم ورته د ړنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه د تاجرانو بازار صدر انور حسین مشال ریډیو ته وویل
جیچکی کدا خبر مونږ ته منظور شولا. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې، تقریبا یو دوه کاله خو په دې باندې تیر شو مونږ باندې، او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6.76 کروڑ. مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دې ورکړلې چې چیک ورکا. مونږ نه پتا پوسونه کې د دکان دې چرته و سومره و.
د شمالي وزیرستان تاجرانو دړکه وکړه چې د غوښتنو د نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاج کولو ته مجبور شي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا 3000 دوکاندارانو معاوضه اخیستې او پاتې نورو 3000 ته به همدغه پیسې هله ورکړل شي چې صوبایي حکومت یې دوی ته ورکړي. د بلوچستان په چمن کې د پرلتوالو د کوټې چمن لار نن په شپږم ورځ هم تړلې ساتلې ده. د دې ترڅنګ پرلتوالو د درې ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتي مرکز، د سوداګرو دفتر چمن چیمبر، نېشنل بانک او دغه ډول نورې سرکاري دفتر هم بندې کړې دي. پر لتوالو پرون ویل چې لارې او دفترې به تر هغې بندې وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. د پر لتویان صادق چکزی د مه پر اتمه مشال ریډیو ته ویل چې د دوی هغه غوښتنه دې پوره کړل شي چې د تیر کال د اکتوبر راهیسې په حمایت کې په احتجاج ناستي. د پر لتوالو د احتجاج تازه لړۍ وروسته لاغې پیل شو چې د چمن پر لتوالو په خبره د مه په څلورمه اف سي ځواک د دوی په احتجاجي کیمپ حمله کې دوه کسان وژل. خو د اف سي ځواک ویان دا یو سازش بولي او وایي چې پر لتوالو خپل ډزې کړې وي، خو پر لتوال د ډزو کوونکو سرتیرو خلاف د مقدمې غوښتنه کوي. د چمن پر لتوالو د تیر کال اکتوبر 28 راهیسې د هغې وروسته پر لت پیل کړی چې د پاکستان حکومت هلته او د افغانستان سره په نورو لارو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړو. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د مې پر اتمه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس په دوه جدا کاروایانو کې په ډیر اسماعیل خان کې 15 مشکوک وسلوال او په شمالي وزیرستان کې یو مشکوک وسلوال وژل شول. پوځ ویل چې وژل شوي مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف د ترهګرۍ په پیښو او لسی وګړو په وژنه کې ککړو. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. په پېښور هایکورټ کې پرون د هغو افغان کډوالو هنرمندانو او نرخزیانو د کیس اورېدنه وشوه چې غواړي د امنیت په خاطر واپس افغانستان ته نه لېږدول شي. په یو نیم سلو نه زیاتو افغان هنرمندانو او نرخزیانو باندې مشتمل یوه ډله کې هغه افغان کډوال شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې د روسه د پناه لپاره پاکستان ته کډه شوي دي. دوی په پېښور هایکورټ کې په جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې که بېرته په زور افغانستان ته ولېږدول شول نو هلته یې ژوند له ګواښ سره مخامخېدای شي. خبر هایکورټ د کیس اوریدنه د نامعلومه مودې پورې ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تیر لنډمهالي حکومت د تیر کال د نومبر راهیسې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لېږدولو لړۍ پیل کړې ده. ویلي دي چې دا ګام یې د امنیت په خاطر اخیستی دی. د هند تحقیقاتو مرکزی ادارې پرون ویل چې په هند کې څلور کسان په دې تور ونیول شوي چې د روس په پوځ کې د جنګېدو لپاره کسان کاچا کول. په بیان کې ویل شوي چې په نیول شوو کسانو کې یو تن په روس کې د ژباړونکي په توګه اوسېدلو او د شبکې یو له مهمو کسانو څخه یو و چې لږ تر لږه 15 کسان یې په جنګېدو کې ښکېل کړي دي. دا نه دي ویل شوي چې هغه تن چېرته نیول شوی دی. دویم مشکوک کس په دوبۍ کې نیول شوی. په بیان کې ویل شوي وروستي دوه نور کسان په هند کې اوسېدل او په مستقیم ډول د جنګېدو لپاره د کسانو په برتی کولو کې ښکېل وو. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مسله په جدي ډول د روس ولسمشر له دفتر کرملین سره شریکه کړې ده. ماسکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د شمالي وزیرستان تاجران وایي شاوخوا لس کاله وشو چې د وسوالو خلاف د ضرب عذب عملیات وروسته د دوی روزګارونه او دوکانونه ختم شوي، خو تر اوسه ورته حکومت هغه معاوضه نه ده ورکړې چې وعده یې ورسره شوې وه. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور پرېس کلب کې په خبري غونډه کې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې ورسره شوې وعدې دې پوره او د ړنګو دوکانونو معاوضه دې ورته ملاوه شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې د دوکانونو هغه مالکان چې پیسې یې پاتې دي ورته به ورکړل شي، خو هله چې د حکومت لخوا ورته پیسې ملاوي شي. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکو شیز علی خان وزیر وای چې دوکانونه پرې پدی خالی کړل چې امن پرځای کې دورسته بدوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خوای تر دې د ماشو خا لس کال تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي، او کله اسلام آباد او کله د پیښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وهي.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې دا سپاستو سو میاشتو لپاره خالی کړي، نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل یا کاروبارونه کوي، خو چې موږ امن دي ترول وای دي تاسو سره دی ټول پاکستان امن خراب دي. خو موږ چې لاړو هنن بازو سبا بازو هنن بازو سبا بازو چې بیا درې کلا پس موږ به واپس راغلو، نو نه مې ها دکان وو، نه مې ها دوایان وی، نه مې ها کورونه وو، نه مې ها هیڅ نو یو خالی خالی کلاو زمزکه پراتا وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل، په دې باندې د ټوله دنیا سفیران یې راوستل. تا چې سفیران یې راوستل ټوله دنیا ته ول چې اوس دغه خلک بدول غوړی خو یو ورو په یم مونږ ته نشو ملو. یو ورنا لاس ور ویریفیکیشن وشو، خو مونږ ته هغه ویریفیکیشن باندې په قران باندې وشو، خو بیا مونږ ته ملاو نشو.
دغه مشران وای چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمن کړي، خو کله وای حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوای چې سو سواره سروے گانے ہم دوی وکڑے او دا غیر رستو راضی او تا پوسونا پختنے ہم کبھی
مجھ دا چیف سیکرٹری تطللی او اول خو لڑا دی پا اسلام آباد تا جیچکیو تا لڑا دی جیچکی کدا خبر مونگ تا منظور اشوالا یقین پاس اوز دا بروکیٹ نن روزی دا کی پیکینا کلا دا غیرانا کلا پاکستان خوار شی پاکستان خوار شو ویجی پیسے نرستا خزانه که تقریبا یو دو کلا خو بدی بندی تیر شد مونگ بندی او پیسے دا خزانی نا رو تلی دی چه عرب چیتر کرو دا دا مونگ پا نام بندره اوتل چتا دا مار مور دا پلار دا ورونو دا خزه پختنه کاوه مونته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړلی چې هغه با دراتو چې ز دکاندار پلان کای نمبر دکان دا ما په لیش کې کم دی کنه دا سیرل نمبر دی چیک ورک چیک ورک مونږ نه پتا پوسونه کې دل دکان دی چرته و سومره و چرته کې و څو خرچا دی توان دی و شو.
بل خو د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار دا خبره تکرار کړي چې خوشا 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی، ولی باقی شو خا 3000 پات دکاندارانو ته به هم دغه پیسې زر ورکړي شي. خو چې کله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راولېګل شي، ولی په دې حق لمبیا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف سره سو سو ور د تماس نیول هڅه وکړي، خو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې ونه شوې. دا د ونې چې کال 2014 کې د پاکستان پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد ضرب عذب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شو، چې له وجې د سیمې خلک پکړو کولو او خپل روزګارونه پرېښودو مجبور شوي وو. دغه د شمالي وزیر ستان تاجران وای کچره د دوی غختنه زر تر زر و نه منل شوې، نو د سلام مشورې رسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلط غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تېرو شپږ ورځو راهیسې د کوټې چمن لوی سړک بند دی. احتجاج کوونکو په چمن کې د پاسپورټ او نېشنل بینک ترڅنګ پرېس کلب چمن هم بند ساتلی دی. دا د هغې وروسته ده چې د مې په څلورمه د پرلط مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو له لورې د پرلط پر ځای برید شوی و چې له امله دوه پرلطوال وژل شوي او نور لس کسان زخمیان شوي، خو اف سي ځواک دغه تور ردوي. هلته د پرلط برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمیان سرحدي پوله بې له پاسپورټ او ویزې د شرط بغیر بیرته د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. د کوټې نه ایوب ترین اورو.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل سوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پرلت ویان صادق څکزي د مئی په اتمه نیټه وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده چې د پاکستان مرکزي حکومت دی د پخوا په ډول افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ لپاره بې له پاسپورټ او ویزې د شرط سره دی پوله خلاصه کړي.
موږ خو صرف د روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرده چا موږ تړلي وو، بیا د دوې میاشتې مکمله ایله کړل روژه وو د اختران، بیا د هغه بعد موږ سره کوم وعده وفا نه کړل، نو موږ مجبور شو برته دا شیان په خلاص واچو. بس دا اوس زموږ د لارې سره تعلق لري، بنده کړې ده دلته چې اوس بادر نه ځي کمپیوټرایز نظام د پاکستان نه پروت دی، که دوی واکو بیا پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي. دا غواړي د فیډرل ایجنسیانې او بایومیټرک سیستم د اطالیې د مایګریشن دا خو مثال پورته زموږ نه پرېږدي، ملیشیا پورته زموږ نه پرېږدي، دا شهیدان دا زخمیان دا په ځیر کښې ودی ته ور پرېږدي، خو زموږ لارې خلاص.
بلخوا د پرلت برخوالو د پاسپورټ د دفتر او نېشنل بینک تر څنګ د چمن پرېس کلب او بی آر اس پی دفترونه نن درېیمه ورځ هم تړلي دي او د مئی په اتمه نیټه د پاسپورټ د دفتر و مخ ته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل سوي تر هغه وخته پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ سو و کمانډر عبدالولي منډولي ته.
ځوانان په دغه ورسېدې په شاته د زړه دورې پر وړاندې داسې ځوانان خودکشي وکړې، بیا زموږ وروڼه بله ورځ د ایف سي په ګولۍ وویشتل سول پر دې روډ باندې، دا ګټې دنیا ولیدل چې دروازه نه را خلاصه کړې، موږ د دې ځای نه ولاړېږو. ماته دا وایي که ډی سي دی که ای سي دی که بل یو دی که بل یو دی که ایف سي ده، هغه دې په خپلو ځایو کښېني، د دې کوشش دې بالکل نه کوي ښه سي، یا موږ پر دې لار لاړ شو یا پر دې لار. وجه زموږ د کور دروازه تړلې ده، زموږ بازار یې تړلی دی، زموږ خوندې منډې پاپا په ساو دي، په دې خوا ناستې دي.
بلخوا د حکومتي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نشي کولی چې بې له پاسپورټ او ویزې پر یاده سرحدي پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. او د مئی په اوومه نیټه د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن میندل سوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یادوي چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
دا مشال رادیو ده.
پېښور های کورټ کې د مې په اتمه د هغو افغان هنرمندانو او نرخزیانو د کیس اورېدنه وشوه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د تحفظ او پناه په خاطر پاکستان ته کډه شوي. دا اورېدنه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د تیر کال د نومبر راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته لېږدولو لړۍ پیل کړې او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم، انګور اډه او خرلاسو لارو شاوخوا 3,22,000 بې اسناد افغان کډوال واپس افغانستان ته لېږدول شوي دي. افغان نرخزیان او هنرمندان وایي که دوی واپس افغانستان ته په زور ولېږدول شل نو هلته به ژوند د خطر سره مخامخ شي، نو ځکه په عدالت کې درخواست جمع کړې چې په زور دې دوی ونېلېږل شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لېږدولو په اړه د قضیې اورېدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بینچ د مئی په اتمه نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لېږلې کېږي، چېرته چې اوس د هغوی په رنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
یا تذکرې دي ورسره او یا هم د یونیسر د کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره. دا نور ستونزې ډېرې دي موږ سره، د پولیس لخوا نه د دولت لخوا نه هزار وضعیت ډېر دی. نو اوس خو امید دا ده چې انشاءالله یو داسې یو لاره چاره برابره شي چې کوم یو افغان خواجه سره دی کوم یو میوزیشن چې دی د هغې لپاره یو داسې لاره انتخاب کړي او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خېسل شي موږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو څنګه خو نشته نو ډایرک مرګ دی غلط ځکه میوزیشن وک کوم خواجه سره بیا ته د خزل لپاره او تاسو ته پته ده چې د خزل لپاره حقوق نشته دی د اډوکیشن په حواله سره جواب په حواله سره نو څه پته چې بیا خواجه سره او میوزیشن لپاره
او دا چې افغان خواجه سره په څومره یی ته څومره پیژنې
تقریبا زمون ګروپ کې 46 خواجه سره دی د افغانستان یواز زمون ګروپ کې نور کې دیش نور علاقو کې پنجاب کې نور علاقو کې هم ډیر رشتہ
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوې راغلي هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړې ده خو د یادې ادارې لخوا ورته کارډونه نه دي ورکړې شوی د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کومو هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دي نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي
چونکه د افغانستان کې د طالبانو د ټیک اوور نه بعد تل ته حالت داسې و چې د میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سره ته د جن غسوګ نه ډېر مشکل وي په لحاظ هغه پاکستان ته په منډه منډه راغلي دي دغه د پر چې کوم اسناد هغه د قانونن په کارو نه هغه چونکه هغه وخت هغه د دستیابونه هغه بیا رال په انسار په افیس کې په رجستریشن کو اکټ ټوکن ورکړي د قانون مطابق تر څو پر چې د پاکستان په ځمکه باندې انسار به توري اداره موجود ده د دا ټوکن ملي غلې سده ما شانتي وسنګ چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني سګنه کوي
عدالت د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملہ واپس واخلي خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لا روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور های کورټ ته د روان سماعت پوری راوړي پیښور های کورټ د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټې پوری وزنډوله او اړوند ادارو ته د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصيلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایت هم جاری کړل د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیکډولو د فکرمندۍ سرګندونې کړې دي د کومو ژوند چې هغه تل کې د خطر سره مخ کېدل شي په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال امین الله خان کونډي په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
نو اکتوبر کې چې مونږ کړه دا کې سو کړو دلته پای کوټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالستانو دا ترانسجنډرو ته مونږ جمع کوو مونږ ویل چې دلته پولیس ته دی بې جانه تنګي ادارې دي دی مطلب بل ته خطر ده دی ته الته موسیقي نشته الته پروګرامونه نشته جج اف ای ای انټیریئر منیسټری سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لاله هغه ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دی نو هغه د دې وډرا کی او هغه ته دلاړ شي جج مونږ ته ویل چې تاسو الته لاړ شي نو مونږ ویل وډرا کو یا نه مونږ هغه کیس ګورو که بیا مونږ دلته کاپی ورکو اینا پس بیا نور پروسس کو
د بی اسناد افغان کډوالو د واپسی لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو ترمخه مئی اومی نیټه پوری د تورخم انګورړې او خرلاچی پلارو درې لکه 22,000 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي
تاسو مشال ریډیو تا غوګه د غلام غوس رپورت ما اوریدلو د کراچۍ ښار په مختلفو برخو په تیر د پښتنو سیمو کې د غلاګانو او لوټ مار په خي زیاتی شوې دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا به د په خي زیاتی شوې دي په کار د دوی حفاظت او شي خو پولیس او د سند حکومت د غلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي په کراچۍ کې غلاګانو او لوټ مار پر ضد سیاسي ګوندونو او عام خلکو په بیا به احتجاجي مظاهره هم کړې دي د کراچۍ د پولیسو مشر عمران یعقوب منهاس په مشال ریډیو ته ویلي د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي بلخوا د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن وایي دوی پولیسو او رینجرز واکونو ته مکمل اختیار ورکړي او لارښوونه ورته هم شوې چې د غلو پر ضد د عملیات ګړندي کړي تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې رپورت کې اورو
د کراچۍ پولیسو د ریکارډ ترمخه په خار کې سخت کال د جنوري نه تر اپریل میاشتې پورې ورسره یوازې د غلا او لوټمارۍ 9,400 پیښې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي سخت کال په راپور شوې پیښو کې تر ټولو لویه پیښه د اپریل په 8 د کراچۍ په میټروویل سیمه کې هغه مهال وشوه چې د عمران نومي یو کاروبار کوونکی په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې وکړې او دوه کسان شیر عالم خان او زاهد عباسی په ډزو وجل او 1,45,00,000 روپۍ ترې واخیستي د یادې پیښې په اړه د اخیستمنې کورنۍ عمران خان مشال ریډیو ته وویل د بدې پیښې یو میاشت وشوه خو تر وسه تورن کسان نه دی نیولې شوی.
په 8 اپریل 2024 سهار 9:30 بجې زما کیشیر او دغه سره یو هیلپر او بینک ته پیمنٹ ور 1.45 لاکھ روپے او هغه زما د آفس په ډور سټیپ باندې ڈاکوان راغله. هغه به اندازون فائرنګ وکړو اندواړه مړکړو او پیسې دنه واغستي. د 8 اپریل 2024 نو خپل نن تاریخ پوری هغه کیس کې پیشرفت نه دی شوی او مسلسل میټرویل کې زموږ په ایریا
د یادی پیخې په اړه د سیمې پولیس وایي چې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د تورنو دوو کسانو عکسونه هم په اخباراتو کې هم خپاره کړي دي او که څوک ورته هم د دغه کسانو په اړه کره معلومات ورکړي نو 15 لاکھ روپے انعام به ورته ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ریکارډ تر مخې په کراچۍ کې په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال د غلو په ډزو 92 کسان وژلې شوي هم دي. د کراچۍ ښار د نورو سیمو تر څنګ پښتون میشته سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د غلاګانو لوټمارۍ پیښې روز تر بلې زیاتېږي. د کراچۍ بنارس سیمې اوسیدونکي خالد خان وایي 100 ځله تې غلو موبایل او پیسې اخستي خو بیا پولیس مقدمه هم نه درج کوي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو بلکې کراچۍ کې زموږ داسې یو شهري بنی داسې یو کس بنی چې داغه نه به چرته غلا نه شوي یا به بد شوي. زمانه په خپله بله ورځ غلا وشوه. دوه سکوټرو منې کسان راله او موبایل او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانه یوړه. د دې نه مخکې زما سره غلا شوې ده. رانه په ډکېتي په زوري اغستري پیسې. بدقسمتي زموږ دا ده چې اف آی آر کې اول خو اف آی آر نه کیږي صرف پولیس اسټېشن کې کچه اف آی آر ورته وایي چې کم د واقع او اطلاع غنلې کېږي هغه درج کی.
د کراچۍ ښار کې اماړی اوسیدونکو مشکور علم خان بیا وایي غلاګر موبایلونه په زور اخلي او بیا یې خرڅوي. نوموړي په وینا چې د بده مرغه د غلا موبایلونو د بیا خرڅولو کارولو او د پیښو د مخنیوي په اړه پولیس د جدید ټکنالوژۍ نه محروم دي.
زموږ سره خو شخصي هم داسې شوي دي چې موبایل یې غستې شوي دي. نو دا واقعیت د نوې چې کوم حکومت راغلی دی د موبایل غلاګانې سنیچنګ ډیر زیات شوی دی. د هغې وجوهات دا دي یو خو د پولیس سره هغه نظام نشته چې هغوی په هغه طریقه باندې د موبایل او سنیچر سي دي یا ډاکوان دي هغه صحیح ریک کې یا کنټرول کې.
ارزومن خان چې په کراچۍ کې د کپړو کاروبار کوي نو موړې په خپل 100 ځله غلاګرو لوټلې. نو موړې وایي غلاګر دکانونه کورونه گاډي هر څه لوټي او دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
بای د کراچۍ حالات خنن سبا دا سړي چې انتهایی لوټماري شروع شیدا او غلو ډاکوان دور از یاشيري چې په بسونو کې ځي چرته په مزدو کې ځي نو ډایرک راځي په لا روډ باندې کله عام بایکونو باندې راشي او ډایرک د کسانو نو مطلب لوټمارو کې او ځي. هیڅ څوک یې تاسو ولا نشته حکومت برای نام
د کراچی پولیسو مشر ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاس بیا مشال لیڈیو ته ویلی د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او سخت کال د جنوری نه تر اپریل پورې 115 یا غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلی او 213 په جوبل حالت کې نیولی هم دي. نوموړی وایي چې د دې تر څنګ 6000 غلاګر یا د نورو پیښو تورن کسان هم پولیسو نیولی دي. نوموړی پوینا چې دوی د غلاګانو پیښو د مخنیوي لپاره د عملیاتو سره د تحقیقاتو لپاره قابل افسران لګولی دي. نو ځکه په 13 میاشتو کې په غلاګانو کې نیولې شوي کسان اوس په زندانونو کې بندي او دوی هڅې کوي چې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي. بلخوا د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا د مای پاتمه کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل دوی پولیسو رینجرو ځواکونو ته مکمل اختیار ورکړی دی او لارښوینې ورته هم شوي دي چې غلاګرو پر ضد دي عملیات تیز کړي. دیوائی پتیرو سلور میاشتو کی دغلاگانو پا محال غلاگرو چکم معصوم خلق وجلی حق قضیو کی زیاد ترہ حل کرے شوی دی. حل شوی دا سی دی چی تورن کسان نیولے شوی دی. دزنو پی خو تورن وس هم ندی نیولے شوی. خومنگ حلل رو چی حقوی با خامخا نیول کی گی. او دغلاگرو پا زد در طول و امنیتی دارول خوا پا تیزے سر عملیات روان دی.
سٹریٹ کرمنلز ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اتنے کے ساتھ کام ہو رہے ہیں.
دسن حکومت او پولیس وائی کراچی چې د پاکستان تر ټولو لوی خار دی. زنی بدی پیښه پکې د خلکو ذاتی شخړې دښمنۍ کاروباری شخړې کورنۍ شخړې له کبله رامنځته کیږي چې بیا ورته د غلاګانو نوم هم ورکول کیږي. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی M A S H A A L R A D I O ولیک.
د تیر کال د می په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه کړیو چې پر مهال یې پوځي او سرکاري ودانو ته زیانونه اړولیو. هغه احتجاجونه چې له اسلام آباد پیل شوي په ټول هیواد کې خپاره شوي. وروسته عسکري قوتونو او د هغه وخت واکمن د پی ڈی ایم ائتلافي حکومت د پی ٹی آئی د پلویانو ضد ګامونه پورته کړیو چې پکې ګڼ کسان نیولو او جیلونو ته اچولو. شنونکي وایي د تیر کال د مې نهمې وروسته د تحریک انصاف خلاف د ریاستي ادارو عملیاتو هغه ګوند ته سیاسي ګټه رسولې. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د نهمې واقعاتو په اړه د شنونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ته هغه احتجاج چې وروسته پکې د تشدد پیښ شوی یو کال پوره شو. دا تیر کال د مای نه هم چې د تحریک انصاف کارکونکو غوښتل خپل د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ نه بچ کی د اسلام آباد احتجاج شروع کو. دغه احتجاج د مل نور برخو ته وغځید چې پکې پوځي او ځینې نور سرکاري ودانۍ هم پنه ښه شوې. ورانی وشو ځینې ودانیو ته اورنه ولګول شو او د پاکستان د پوځ پولیس او د هغه وخت واکمن حکومتونو په خبره یاد ګل پر ریاست برید کړو. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وخت په وخت میډیا سره خبرو کې ویلي ګوندې د دغه پیښو ذمہوار نه دی. دوی دا هم ویلو چې د دغه پیښې ککړ ملزمانو ته سزا هم ورکړی شي او بل دا چې بې ځایه نیول شوي باندې قانوني مقدمې ختمې کړی شي. د پیښور خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد مشال رادیو ته وویل دغه پیښې تحریک انصاف ته سیاسي فائده ورکړې ده.
په ماضي کې هم دا شان ملټري اسټبلیشمنټ یا سیول ملټري اسټبلیشمنټ هم دا شان سیاسي ګوندونه زورولي دي او هغوی سره هم دغه شان کارونه کړي دي. پی ٹی آئی تعلقہ بدے ٹول ٹاکروں کے ڈیر جاتا فائدہ اور رسولا پی ٹی آئی چکندہ نوزان مظلوم ثابت کو عمران خان نے خلق تو مظلوم و خو اور دو خلق چکندہ نو داغی دا طرف نو خصوصاً پختنو اغیلا ووٹ ورکو داغی حمایت ہوکو.
دا نه همې مېده پیخي ورستو د تحریک انصاف ډیر هغه مشران چې په وفاقي او صوبایي حکومتونو کې وزیران یا د اسمبلی وغړي د تحریک انصاف د پلویانو دغه شان ګمونې غندري او ګوندې پرېخو. عمران خان د توشخانی او د سایفر په نوم مقدمو کې بندې شو او د ګوند په ګڼ شمیر پلویانو د ملک په هر صوبه کې بیلابیل قانوني افایرونه درج شوي. د دغه ګوند ګڼ شمیر مشران بندیخانې ته واچول شو چې د بندي کېدو وجه هم د نهمې مې پیښه او هغې کې اورانې کولو. د نهمې مې د پیښې وروستو پاکستان کې سماجي رسنۍ هم شاوخوا درې ورځو لپاره بندې کړې شوې وې. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل دغه پیښې سره تحریک انصاف داسې ښکاره شو چې ګوندې دا مظلومان دي.
که موږ د پاکستان جوړېدو نه پس د ترقی پسند پارټو خاص کر د خدای خدمتګارو د نېشنل عوامي پارټۍ د دې تاریخ وګورو تاسو نه به دا د 9 مئی واقعیا او د دې نه پس چې د پی ټی آی د ورکرانو سره څه کېدل دا به تاسو نه هیر شي. تاریخ کې نه پهلی ځل دی او نه اخري ځل دی. وخت په وخت داسې شوي دي. په دې حالت کې د 9 مئی کوم واقع نو د دینه فائدہ پاکستان تحریک انصاف ته د دغه مظلومیت د دغه ظلم زیاتی یو قسم فائدہ ورکړی شوی دا.
شمیم شاهد مشاوریو ته زیات کړه د تحریک انصاف دغه لنجي به هر هوار شي چې دوی د پوزي استابلیشمنت سره مکمل جوړ جاړی تکینی. د تحریک انصاف په لویانو بیا بیا وایي چې دوی تیار دي چې د پوز سره خبرې وکړي. خو بل خو د پوز د مطبوعاتو د ادارې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال احمد شریف د مې پوما په یو خبری کانفرنس کې ویلي تحریک انصاف سره به هر مذاکرات ممکن شي چې دوی مانا تحریک انصاف د قوم نه مافي وغواړي. دوی د جوړجاړي سیاستو کې او د تشدد سیاست پرې خودو ژمن هم وکړي. شمیم شاهد زیاته کړه چې تحریک انصاف له پکار ده چې د سیاسي ډلو سره کینی
د عمران خان او د عمران خان په لویان چې کوم نه هغه ملټری اسټابلیشمنت سره خبره تر ته تیار دي. خو هغه سیاسي ګوندونه تیار نه دي چې کوم هم درده اوس هم دی سره دي. کتا سو ګورو نو د زرداری صاحب رویه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو سره د غی د پاره دومره مخالفانه نه را. د شان سیاسي ګوندونه نور چې ګوند نه غی کوم د دې سره چې دوی سره کوم زیاتې کیږي په غو باندې خپدي په کارداري چې عمران خان نو د حوصلې نم کار واخلي او په دې سوچو کې چې سیاسي ګوندونه چرته دیو بل مخالفت نشي پاتې کېده او چرته دې ګوندونو ترمن د اختلاف چې کوم کمې بشي زیات کیږي را کیږي.
د اردو ژبه پانی اردو نیوز د مې د امید خبر تر مخې د خبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد علی سیف دوی ته ویلي د ګوند په پلویانو جالي قانوني مقدمه تر ډیره حد ختمه کړي. البته د بیا ویلي کوم خلکو چې په نهم مې اورانی کړیو هغه ته د سزا ورکړي شي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی. یو څو مهم لنډ خبرونه: د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسلوالو خلاف قاضي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړي. د سیمې تاجرانو پرون په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو خلاف د ضرب عضب عملیات په 2014 کې شوي، چې اوس یې تقریبا 10 کاله پوره کېږي، خو بیا هم ورته د ړنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي چې هغه وخت ورسره ژمنه شوې وه. شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر مشال ریڈیو ته ویلی تقریبا 3000 دکاندارانو معافی اخیستې او پاتې نورو ته هم هغه وخت پیسې ورکړل شي چې صوبایي حکومت یې دوی ته ورکړي. د بلوچستان په چمن کې پر لټوالو د کوټې چمن لار نن پشپګم اورزم بند ساتلې. د دې ترڅنګ پر لټوالو د 3 ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتي مرکز، د سوداګرو دفتر، چمن چیمبرز، نېشنل بانک او د غډال نورې سرکاري دفتر هم بندي کړي. پر لټوالو پرون ویل چې لارې او دفتر به تر هغې بندي وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. د پرلتوایان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی هغه غوښتنه د پوره کړل شي چې د 13 کال اکتوبر میاشت راهیسې په حمایت کې په احتجاج ناستي. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د پخوا پشان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازت غواړي. د پاکستان پوځ ادا کوي د می پر اتمه د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلې دي. د پوځ عامه اړیکو څنګه پرون په خبر پاڼه کې دا خبر شریک کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سینې دی ویلي. په پېښور هایکورټ کې پرون د هغو افغان کډوالو هنرمندانو او نرخزیانو د کیس اورېدنه وشوه چې غواړي د امنیت په خاطر واپس افغانستان ته نه لیږدول شي. یو نیم سل نه زیاتو افغان هنرمندانو او نرخزیانو باندې مشتمل او ډله کې هغه افغان کډوال شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د پناه لپاره پاکستان ته کډه شوي دي. دې ترخواست کې غوښتنه کړې چې که بیرته په زور افغانستان ته ولیږدول شل نو هلته ژوند له ګواښ سره مخامخې دي شي. پېښور هایکورټ د کیس اورېدنه نامعلومه مودې پورې ځنډولې. او د هند تحقیقاتو مرکزي ادارې پرون ویل چې په هند کې 4 کسان په دې تور نیول شوي چې د روس په پوځ کې د جنګېدو لپاره کسان کاچا کول. ماسکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه او سمونیز خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې په پاکستان کې د بیان او رسنو ازادۍ باندې بحث شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال تر رڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په نننی بحث کې په پاکستان کې په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د رسنیو پر ازادۍ خبرې کوو. میلمانو مو د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ابراهیم شنواری او د امریکا په الاباما کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شادی. ابراهیم شنواری دان ورسپانی او د ډیوا رادیو پخوانی خبریال دی او له ډیره وخته له جرنالیزم سره وابسته دی. او فواد علی شاه هم په پاکستان کې په 2018 کې صحافت شروع کړی وو، بیا په ډیلی ټایمز کې پاتې شوی دی، بیا د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره وو. او که تاسو یاد وي تاسو په ذهن کې هم دا وي چې د مشال ریډیو له 2010 او 2012 پورې یو رپورټر خبریال وو سید فواد علی شاه چې هغه چرته دی. نو دا هغه دا چې دی بیا مانسیری ته له مشال ریډیو لاړه دی، هلته یونیورسټي کې استاد وو، بیا پی ایچ ډی دپاره امریکا ته ولاړ، هلته پی ایچ ډی وکړه او بیا په الاباما کی دا وخت په ابرن یونیورسټي کې استاد دی. تاسو دواړو تار کله وایم خوشاله اوسئ. ابراهیم شرماری سے پایل بل تاسو کو د مې پر درېمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ وا. نو د نړۍ بیلابیلو سازمانونو د رسنیو د ازادۍ په اړه رپورټونه خبر کړ چې پکې د بې پولې خبريالانو آر اس اف رپورټ هم او د امریکا خارجه وزارت بیا د پاکستان په مجموعي د نړۍ په اړه باندې سکم د بشري حقوقو سرغړونې په رپورټو په دې کې په پاکستان کې د بیان ازادي او رسنوي په ازادي هم خبره شوی و. ار اس اف ویلو چې دا هیواد د بیان ازادي په حواله 2 درجه نور هم خطر راغلی دی. یعنی په 1 سل 80 هیوادونو په پیرس کې پاکستان د درجه بندۍ په حساب په 1 سل 250 نمبر وو. بلکې د امریکا خارجه وزارت هم ویلو چې پاکستان کې پر بیان او رسنوي سخت بندیز دی چې په کې پر خبريالانو تشدد د هغوی په ناجایزه توګه گرفتارول، د خبريانانو له درکه کول، سنسرشپ پر انټرنټ بندیز هم شامل دي. او د پاکستان بهرنی چارو وزارت دا رپورت رد کړی او ویلي چې معلومات یې کره نه دي او لمزکینه حقیقتونه سره سم نه خوري. نو دغه تصویر چې ما تاسو ته بیان کړی، تاسو خپل په پاکستان کې یاست ابراهیم شنواری صاحب، نو پرشتیا هم تاسو ګوري چې پاکستان کې پر رسنوي باندې بندیزونه د پخوا په مقابله کې ډیر دي؟
کاکر سے بیا وزل ډیره مې روانه په دا خبرونه کې رابللو. بالکل دا تاسو څو ویل زه ګومان کوم چې پاکستان کې په زمکه باندې یا په گراوند باندې د دغه نه هم حالات ډیر سخت دي، او دلته اوس کار کول چې پاکستان کې د صحافیانو خبریالو لپاره اوس دومره مشکل شوی دی چې هغوی ته هغه خبر رسول نه زیات د خپل ځان هم غم دی چې د خپل ځان تحفظ څنګه وکړی شي. شمیرې خو به مونږ په دغه کې نه شاملو، خو لکه پاکستان کې په دا تیرو کلونو کې یا تیرو میاشتو کې هم یو څه شمیره صحافیان یا خبریالان هغه پناه کړی شوي دي، هغوی ځان هم د لاسه ورکړی دی. او ټول نه غټه مشکل یا تکلیف دا دی چې اوس دلته یو خود خبرون ته انفارمیشن ته معلومات ته رسد بیخی ډیر سخت شوی دی، او بل که څوک کوشش هم وکا نو هغوی ته خبریال خو پرېږدی چې هغه کوم ادارې د پاره کار کا هغوی هم د سخت څارنو لاندې دي.
یعنی تاسو ډیرې مهمه نکتې ته اشاره وکړئ ابراهیم شنواری صاحب، تاسو خپل په صحافت کې ډیرو کلونو دخې شاوخوا ممکنه ده چې ما ته خو هغه پوره کرنه ده معلومه، خو پنځه ویشت کاله ستاسو شوي دي، تاسو پنځه ویشت کاله مخکې سي معلوماتو ته په څومره طریقه باندې لاسرسی کېدی، آیا اوس دغه په مقابله کې سخت دی؟
که قبایلی سیم واخلو نو قبایلی سیم خو مخکې هم هلته خو مشکل و، هلته چې کوم پولیټیکل انتظامیه به هغې به داسې قسمه معلومات خلکو سره نه شریکولو، بلکې هلته نه بدبواتو ته رسد چې وو هم ډېر مشکل سره و. خو که بیا مونږ پرتله وکړو او یو بل سره مونږ وګورو چې دا وخت او هغه وخت څنګه دی، نو په دغه وخت کې ډېر زیات دی، ځکه چې دلته چې کومې استخباراتي ادارې دي یا انټلیجنس ادارې چې دي هغوی دومره دا اوس دا رسد سخت کړی دی او دومره بندیزونه لګولي دي چې د هغوی د وینا نه بغیر او د هغوی د خودنې نه بغیر یا د هغوی د خوښې نه بغیر هیڅ داسې یو خبر په اخبار کې نشي چاپ کېدی، په ټلویزیون باندې نشي راتلی، په ریډیو نشي نشر کېدی چې هغه دوی ته. زه به پرون مثال تاسو ته درکړم چې پرون د پاکستان د پوسټر لخکر آصف منیر خیبر ته راغلی و، او یقین وکړئ چې هغه نن موقع ته په مجبوعاتو کې د هغه هیڅ ذکر نشته دی، او نه هغه دوره د دغه ځای خبریالانو سره یا د خیبر پښتونخوا د پېښور خبریالانو سره هیڅ شریکه شوې نه ده چې دغه غرض را څوره تک دغه هغه دلته څوک چا سره میلاو شو. لکه دا یو پرده ده چې اچول کېږي، او دا صرف یوازینه یو مثال و. مونږ بیا چې وګورو د پرمختیا چې کوم کارونه دلته شي، د امنیتي وضعیت
او ابراهیم شنواری صاحب تاسو ما خیال زبیام راځم تاسو ته يم دغه موضوع ما سوالم په ذهن کې دی، که تاسو اجازه راکې زب سید فواد علی شاه صاحب تلارسم. فواد علی شاه صاحب، دا کوم تصویر چې ابراهیم شنواری صاحب بیان کړي یا په سر کې چې د امریکا چې کوم کلنای ریپورت وي د بشري حقوقو په اړه یا د آر اس اف ریپورتونه یا نور ریپورتونه ډیر راغلي دي، دا د پاکستان تصویر بل رنګ بیانوي؟ کسم د پاکستان حکومت نه مني او د بیان ازادي ده او د ټول واقعیتونو سره سمون نه خوري، خو تاسو امریکا کې دغه تصویر چې موږ د ابراهیم شنواری صاحب او د نور زخاورو امریکا کې هم دغه سي حالت دی؟
کاکا صاحب، امریکا کې حالات بالکل بدل دي، دغه وجه دا ده چې امریکا کې کوم آئین دی هغه کې چې رمبه کوم ترمیم شوی دی، دی ورته فرست امندمنت چې وایي، نو هغه کې خلکو ته د وینا او د اخبار د هر خبر چاپ کولو د دې اجازه ورکړې ده. نو امریکا کې خبره دا ده چې دلته کې څوک انکار چې څوک څه وای پاغه باندې بندیز نشي لګې دی او چې څه چاپ کوي پاغه باندې بندیز نشي لګې دی، دا فرست امندمنت توجه،
یعنی دا چې ویلای شي سړی چې سل پسل ازادي ویلای شو کنه پکې کته پورته شي.
نه جی، سل پسل ازادي هم نه د ډېر ګران خبره چې پاین کې خدای ته غشته دی، خو امریکا هم په تاسو چې دا کوم رپورټ وي چې کوم رپورټر without borders was the report the aga kumkai ranking arkar no aghi ke america pa aga number da america pa 50 ka 15 survey kam number da aw da aghi wajh da da che hukumat kho direct pabandi nahi lagawle na state nadal ta ke fauj ta se direct pak involved de khud de 13 color as che trump election ta udre de le de pasafiyan band nor taraf na bandi zuna der di کسافی سے خبرو کی خلق ورتا کنزل کئی پر ٹویٹر باندھے چھ خطا خدا دے دی پارٹی سائیڈ اخرے تے دے صحافی تے دے آغا صحافی
مطلب در ریاست لخواز در ریاست لخواز خدا سے بندیز نسل کے چنگ اس پاکستان کی الزام لگے شوی
نا جی در ریاست تخواہ دا سے بندیز نشتر دل تا صحافیانو تا دا سل فیصد آزادی خو چر تم نہیں خو نشتو دے اغیتا اغیتا دل تا کہ دا آئین کے چکم اغا دے دیتا اغید وجہ آئین کے چکم پروڈکشن دے دیتا اغید وجہ
منا نا تاسو دوارو پا پاکستان و امریکا کی در رسنوی دا آزادی خبر وکڑا خو دل تا با پیشور تا ولار سو او دا یو رسپانی دفتر تا زو حال تا خبر اعلان ناس دی او لاغوز خدا پشتو چی دوی دا سنسرشپ پا والا سمری فشار محسوسوی او پر کم موضوعاتو دوی ریپورٹنگ کولای سی نسو کولای نو دا بواورو بیا با ملمنو تراسو
سره دا پی ٹی ایم دا ملیٹنٹ ریلیٹڈ سٹوریز دا نو شروع شروع کی کلا دا ملیٹنسی شروع شو خو پالیسی ڈر لیبرل ہو میڈیا باندې دم رچک نوی خو ود دی پیسج اف ٹائم دا سیلو شو دا شزونا دی باندې سختیان زیات شو نو غیر سرا صحافیانم لک کانشس شو سیلف سنسرشپ تا غو شو غا طرف تا
صحافی پتو گوانی کز خپل آزاد خبرو کما ترسو پوری چیز د طاقت پر خلکو خلاف خبرانه کوم ترسو پوری چیز د مافیا اصل مخ نه بر بندو مانو ز بالکل محفوظ یما زیو صحافیوم یما ما عزتوم لک ډیرشتا سرکاري دفترونو کې زما خبرو منلی کیږي خو چې کله ز د علاقې د ای سی ڈی سی خلاف یا د علاقې نن سبا هوتا سپته د کرنل او میجر دین د اغوی خلاف خبره کوم یا ز سیاست کی د فوج خلاف خبر کوما یا زد د هایبرید رژیم خبر کوما نو دای مطلب دا ری چې زه خپل ژوند سره لوبي کول غواړم ز خپل ځان اغه صورت کی انتهائی غیر محفوظ ګڼم
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی دا گورنمنٹ خلاف ډیر کم کیسز کی بتاوتا ایڈیٹوریل پالیسی ښکار شي یو غټ پرابلم چې کم راپیږي اغه دا دی چې د ملک چې کم اداري دی دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیگل رول پوره محدود نه دی نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایڈیٹوریل پالیسی یعنی دا کی نو کوم انګلیش مو ګورو نو هغه کوم ایڈیٹوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي خو زیات تر مونږ ګورو نو دا څنګه غونټه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نہ مراد چیزیں اداری دی اگر خپکول لگا لگ ډیر مشکل غون تک اخکاری
عمران شوار سے پتا سو اور دل خبر اعلان و اور دو خپل کراسو خصوصا قبائلی سم تراسو تر اگر ز جګړه والا پاغه کی تاسو یادونه وکلا او خو کلج نور سپیسیفیک یعنی مخصوص تاسو پر دی خبر وکي وجنی ال تسوی دی کتلو نشوی دی خبر اعلان زین خلکو پکې جرنالیزم پرې شې دی آیا دا اوس وخت مرتاس خبری کو او خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمې زم سوې هغه حالت چې کم په خوا وو د فاټا په صورت کې هغه اوس هم ستا کنه هغه خطرونه بندیزونه هم هغه سي برقراره دي
کاکر سي خطر خوشته خو د ټول پاکستان چې د څنګه نه وچت شوی دا سي په قبایلی سیمو کې مشته خو زه به یو خبر وکړم شاید چیز ما غلط فهمی یا خوش فهمی دا خبری چې د تیر دودری کاله شو چې دلته اوس د چکم وسلواله تنظیمونه دي د اغو اړخ نه په خبريالانو باندې چکم مخکې غواخونه بو اغه یو څه حد پورې کم شوې دي اوس دا آیا د اغوی چکم پالیسی باغې ته تغییر خورلې دی یا څه داسې وجه شوې ده چې اغوی نیخ په نیغه باندې اغوی صحافیان یا خبريالان نه په نخه کوي او کوم ګورو دا سټاتستکس کې ملار شو نو په وو واړه قبایلی ضلعو کې نیخ په نیغه کوم داسې برید اوسه پورې مونږ مخې نه راغلی په دا دودرې کال کې خاص کر بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی
یعنی وژنې ستاسو په خیال باندې کمې وژنې دي یا تښتونې دي هغه کمې شوې دي خو په مجموعي طور د بیان ازادي چې کوم دغه
جرنالستان دي دڑکاو گواخ چو هغه مستقریبا کم شوې خو ور سره بیا په څنګه د کوم چې سټیټ اکټرز یا
حکومتي ادارې له طرفه کم شوې دي یعنی کدا کم شوې دي دا په دې کم شوې دي چې جرنالستانو د دوی غوښتنو ته بس سر ټیټ کړی او کنه با آسیا غوښتل روایت بدل کړی
تواتر سره دغه طرف نه رابطه وی یو رابطه هم یو څو مخصوص کسان نه بغیر هر چا سره هغه رابطه هم نشته دی و خونه هم کم شوی دی او پام چي دی اوس په امنیتی ادارو باندې وکړه سو ګوري دغه شمیري دغه چې کوم بریدون دغه یا هدفونه چې دغه امنیتی ادارې خو زه دغه کې ما تاسو چې د خوشبيمي هم کې دی شي یو دا کې دی شي چې هغه مونږ انګریزي کې یو کنه چې لال بیفور د سٹارم کې دی شي چې مونږ د پاره بیا داس یو طوفان رواني خو دې نه کوي چې راشي فلحال هغه 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 خطر لکه
زبر فواد علی شاه صاحب ته زما خو د دې په دې یعنی د دې سوال کې د نن یو سوال دالرمه چې ممکنه ده یعنی دا تاسو ما سي کولای سي چې ممکنه ده چې خبري اعلانو چې کمی غوښتنی د امنیتی ادارو استخباراتي ادارو وي یا د وسلوالو وي هغه ته نور غاړې شي نو هغه ریپورتینګ نه کوي چې په کم باندې دوی ته غواښ وسی نو کېدای شي هغه دغه مسلکی کار کې دغه پریشي وي نو ځکه دوی په خطر کې نه دي دا څه خونه ده
دا د فواصل نه پښتنه زمانه
تاسو نه تاسو هم ممکنه ده دا وجوي
بالکل بالکل تاسو خبره صحیح ده چې هغه هغه ریپورتینګ چې په هغه باندې دا وی خو خوشاله نو نو شاید چې په مطبوعاتو کې هغه ریپورتینګ اوس کم شوی یا دا هغه بد نه ویل کېږي نو خو یو شاید چې دوی په خپل هم دغه ته توجه مستو متوجه شي چې په عام ولس کې په خوا چې دوی خلاف کوم کرکه نفرت وو دا هغه د کومولو لپاره شاید چې هغه دغه یو بدون په خپل په پالیسي کې راوستي او هغه چې کوم مطبوعات دوی منفي روانو دي په ضد باندې هغه کې یو څه کمی راغلي خو ما خو تاسو ته وکړ چې دغه خطر یا تکلیف اوس هم شته ختم نه دی او د خلکو په ژوند کې غیر هم شته کدا د وستوارو تنظیمونو نه ده که استخباراتي ادارو طرف نه ده خو هر یو عامل دی زمونږه میډیا چې ده پریس چې ده الته اوس هم آزاد نه ده
دا تاسو ډیره مهمه نقطه ته اشاره وکړه فواد علی شاه صاحب زر اعظم تاسو په یونیورسيټي کې خپل یو تحقیق کړی دی تاسو له ملګرو سره او هغه چاپ شوی دی او هغه خو ډیر اوږد دی تقریبا 19 پاڼې دی او بهرحال کپلند دا وایي چې دغه حالت کم تاسو تشریح کړی دی نو پاغه کې تاسو دا راتویلای سي چې خبر اعلان چې نفسیاتي فشار دی نو آیا دغه فشار چې دی دا پر دوی باندې څنګه اثر اچوي تاسو کله را خپل تحقیق راته تشریح کړئ
کاکر سے مخبل تحقیق کے دا کتو چھے کم پا دی باندے کم آغا چیزونا دی چھے دی باندے ذہنی فشار راولی و غصم را دے پا پاکستان پا صافیانو کے زکا چھے چا قتل اینو پاکستان کے صافیانو دا پارا دیر داری دی او ویم اول مونگ خیبر پختل کو آکی مسکر آچائی کم یو دا چا غیوی چھے مونگ بگورو دی تبا ٹول آغا کو چھے دای ته سہولتونه ورکو جنرالستانو ته او چې دای زینو ګورو بچي آیا ذهنی فشار په سمره دی او دا غی علاج بیا څنګه کې دی چې د دای مدد وکړي شي نو خو هغه داسې چې کتو به نه مطلب چې کوم هغه پراپر پروسیجر دلاره دا غا چانه وکړي نو موږ چې موږ وګورو په دې کې تحقیق مو په دې کولو چې دا سمره هغه دی په سمره صافیانو کې دی دا او والده ریزن
مستاسو یعنی ستاسو چونکه دا ډیر اوشت ریپورت کلن دوه ستاسو کوم نتیجې ته ورسید دا خبر پښتونخوا خبر اعلان د دې فشار دباو لوج خپل ذهني تور څومره خراب شوی دی
مونږ په چې دې کې وکړو نو مونږ ته تقریبا چې نیمه پورې صافیان کوم مونږ چې انټرویو کړو سروې مو کړی و پاره کې نیمه پورې تقریبا ډیپریشن دی ڈپریشن او بیا انگزائٹی دا بیا پاک سٹریس دے ډیر زیات او د دین اول مونږ بل تحقیق کړو کې پی ٹی ایس ڈی غی پوسټ ٹرامیٹک سٹریس کوم یو کس ٹرامینا یو غټ غم نه تیر شي او هغه چې پکې کوم سمپټم جنو غم د خیبر پختونخوا په جرنلستانو کې په دنیا پر نو څومره چې جرنلستان کتلې شي دی پاغی کې سیوا دی په میکسیکو کې یو گروپ د فوټو جرنلستانو چې چا بال تک هغه ډرګ کارټریلز هغه کولو هغه کوریج به کولو تصویران به وستو پاغی کې د خیبر پختونخوا د جرنلستانو خوښه هغه موجود او ذهنی فشار خو دا غین علاوه چې د خیبر پختونخوا د جرنلستان چې موږ خپل تحقیق کلا موازنه کو نورو تحقیقونو سره کوم چې په دنیا کې په مختلف ملکونو کې شي په دې سیما کې په جرنلستانو کې ذهني فشار د ټولو نه سیوا دی. هغه د وجه مونږ تحقیق کې دا معلومه شو چې غي د توجه نه خپل کار سم کولای شي او مخ کا ذهني فشار د وجه د غي خپل کورنۍ ژوند د هغه اثر ورزيږي چې هغه خپل بچو سره څنګه خبرې کوي، خپل کوروالو سره څنګه خبرې کوي، خپل مرګرو سره څنګه خبرې کوي. ځکه چې یو کس په ډیپریشن کې د ټراما نه تیریږي او نو هغه چاته ویل نه شي، ځکه موږ په معاشره کې خو دې ته ذهني مرض خو ته ویل نه شي، خلک بیا ویل ونه دي نو ځان سره انسان
فواد علي شاه صاحب، بلکې زبر اضافه کوم تاسو کې هیڅ ما سره انټرویو نه کړی چې کله په پیښور کې ولما نو هغه وخت کې سمري دړکې او بدحالو، نو تاسو یقین وکړئ چې دا سیر وزم راغلي دي چې موږ له کور سره نږدې زما لار کې د ګلونو له بوټي سره زما لاس لګیدل نو ما به ټوپونه وهل چرا باندې حمله وشو، نو لاری او کور ځخه دا خیر دا به تاسو سره مشوي، دا بل ابراهيم شنواري سیب سره مشوي، دا ماسي مثال در کولی. خو پاکستان کې بل اړخ دی چې کله اخبارونه او ټلویزیونونه او په دې باندې پندیزونه راغو، نو پاکستان کې بیا ټولنیز رسنۍ داسې ځای دی چې پالته کې هر څوک د انټرنیټ لاري ځخه چې دی هغه خپل د بیان یا د ازادي لري. خو اوس د څو وختونو ځخه پاکستان ټویټر هم بند کړی دی که څه حکومت دا غنوري وجه ملي امنیت او دا کیسه شي. نو دا ګورو چې په پېښور کې خبريال منظور علي څه وایي چې د بندیزونه خپل د بندیز او د دې ته څه مشکل پیدا کړی دی، بیا به تاسو ته راسو.
ټوئیټر چې کوم دی ډېر زیات د مین استریم باندې میډیا باندې ډېر آوټسایز انفلوئنس ده، ډېر زیات او شزونه پکې تر هایلایټ کیږي. او میډیا چې مین استریم میډیا ده هغه اکثر شزونه اوس ټوئیټر نه اوچته ای او فالو کوي، استوریان یې هلته ناراضي. نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټوئیټر استعمالوي. نو اگر خلقو نه تا یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړی باندې، نو دا ډېر خطرناک شوونه دي، یریدل والا شوونه دي. او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زموږ فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې یره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي.
ابراهيم شنواري صاحب هم دغه سوال کوم چې کوم فواد علي شاه صاحب خبره وکړه چې په خبريالانو باندې ذهني فشار دی، بیا کار نه کولای، لدې سره به ډېر مشکلات تړلې وي. ستاسو په خیال باندې تاسو په دې کې څه اضافه کول غواړئ؟ ځکه تاسو هم تقریبا 25 کال او د ترګري ځای جګړه مو ډېر له نږدې ځلې دلې هم دا او ریپورت کړې مو ده.
کاکر سے خبر مہربانی پدخ کی یو طرف ته د خارجي فشارونه دي، کاغه د استخباراتي ادارو نه دي یا د وسلوالو تنظیمونو طرف نه دي، نو بل طرف ته په قبایلی علاقو کې چې کوم التا د آزاد صحافت په لار کې ډیر لوی او خند دی، هغه قبایلی روایت او قبایلی دستورونه چې هغه یو ډیر لوی خند دی. مثال داسې دی چې زه درې ورځې وړاندې تلوم باړی ته، کاکر سے داړه دلچسپ خبره ده، التا د جنکو یو سکول چې هغه وران شو او هغه جنکو چې په کوم ځای کې سبق ویل او ما دا غي عکس واخیسته، تصویر مور واخیسته، دا هغه تصویر په شا باندې د جنکو په شا چې هغه د مر لاندې ناستې د کلا عثمان لاندې دا مو په شا باندې د ډوډۍ پټای وو. اوس دغه تصویر چې دی دا خو کفرس کا نړیواله سنۍ تلاړ شي یا ایون پاکستان په مطبوعاتو کې هم شایع شي، نو دا خو به یو ډیر لوی خبرې چې دا وګوره دا جنکۍ چې دي ماشومانې دا د ډوډۍ او پټي کې ناستې دي او هغه خپل طالب یا زده کړه ترلاسه کوي، خو په ځای توګه باندې په باړه کې به د پدې د دغه ډیر بد اغېزې، ځکه چې ځایي خلک چې دي هغه دې ته تیار نه دي چې د هغوی چې کومه یوه دانده ده هغوی خو ته غیر قانوني، خو دا خو غیر قانوني ده پاکستان کې، هغه یو غیر قانوني دانده ده او هغه به اکسپوز شي، هغه به په ډاګه شي دنیا ته. دغه سه حالات هم شته زمونږ په قبایلی علاقو کې چې مونږ او غواړو هم هغه تصویر چې د قبایلی علاقو دی هغه مشکلات چې په قبایلی علاقو کې خلکو ته رامخې ته دي، اوس لکه الته چې دی د ودونو پیسې کې تاسو هیڅ خبره نشئ کولای چې کوم نور د کورنۍ خبرې هغه تاسو نشئ کولای، او دا په تاسو باندې همیشه یو فشار اچي د مشرانو طرف نه، د خپل کورنۍ طرف نه، ستا کورنۍ ته رجوع شي او هغه ته دا ویناو شي ګیرو شي چیرې دا وګوره تاسو دا کور خلک کس ته کوم چې مطبوعاتو کې کار کا هغه دا موضوعات چړلی دی او دا بدنامي دی
دا ډېر دا تاسو ابراهيم شنواري سیب ډېر ښه اړخ ته بلکې په دې باز کې اشاره وکړه. مشکل واز په وسلوالو او په ریاست یا په حکومت یا په استخباراتي ادارو خبره کو. فواد علي شاه صاحب تاسو اکیډمیکي تاسو علمي بنیادو باندې دا شان ګوري، ستاسو د پاره دغه موضوع څومره مهمه ده چې خپل پښتني ټولنه کا پښتانه دي کبه په پنجاب سند بلوچستان کې به خپل خپل مسلې دي دغه کمی ټولنی دي یا قبایلی یا بیا کلتوري دو د خبريالانو د کار کولو چې کومه دایره د هغه څومره تنگ کړي ده
اکه دا چې څنګه شنواری صاحب وایي دا بالکل همدغه مسله ده او دا په پاکستان کې بیا موږ په پښتنو په ریجن کې ډیره ده او داسې نور هم چې څومره قبایلي سیمې دي په پاکستان کې او بلوچستان کې د سند کې د هغې کې ټول چې څومره جرنلستان کار کوي هغې ته همدغه مسلې دي چې کومه چې څومره تحقیق شوی دی تر اوسه پورې دې وجه دا ده چې کلتور کوم څیزونه دي اغینه وتل جرنلستانو د پاره ګراند ځکه چې د یو ملته کې ژوند کوي تل تک خلکو سره ناشته پاسته کوي نو اغې دی وجه چې د ټوله مسله چې د ژوند نه وته خو نشي کدی ته لګي چې دا څنګه چې شنواری سه بوج دا رپورت په فائدہ وکي او خلک به د ماشومان ته په نظر وګوري خو ترسو پورې خلک دا نه مني خبرې د سره نو دی دی یو خو دای بزان سلف سنسرشپ کوي دای بوي چې یاره خلک دا سوشلی اکسپټیبل شي نه دي خلک به نه منی را سره او الټه براته مسلې جوړيږي نو اغه دی وجوم د دای رپورتنګ او د دای کار ډیر زیات په غي باندې سر پروزو نه صرف په دای باندې بلکې د دای پکور والو باندې ځکه چې دای تبیا خلک کوم نمونه خلی یا په دای باندې کوم تومتونه لګي واغې د وجه اغه هم ډیر غټ اثر لري ځکه چې څوک یو شیو کې څوک چې دا خو کفاس کې یو سړی خار کې اوسې یا تعلیمي کړي ولادت شي خپل کلی تا خپل وطن ته او الته کې داسې تصویر وباسي چې هغه د کلتور خلاف نو خلک یې دا خو د بهر شو دا زموږ نه دي
دا مهمه نقطه ده خو زه په بل خبرې تم راځم ابراهيم شنواري صاحب ځکه چې خبرالانو ته پټول نړی کی قانون یو تحفظ ورکوي او پاکستان کې په دې باندې ډیر جدوجہد وکي خبرالانو بل اخر پاکستان کې د خبرالانو د تحفظ لپاره قانون هم جوړ شو آیا به سته خبريال د قانون څخه جوړ شوی دی تاسو د قانون په بنیاد باندې ک تاسو ک نور خبرالانی است ځان محفوظه غنی کنه هغه قانون تاسو ته د جوړیدو باوجود تاسو نه غنی چې هغه تاسو ته تحفظ ورکولای شي په عمل کې
نو کاکر سپ ډیر بخنه غواړم چې داسې قوانین خو پاکستان کې جوړ شو غواړي چې تاسو لاړ شئ د پاکستان اساسي قانون تلاشه آئین تلاشه او په اړه کې شخصي ازادي یا د اظهار خیال ازادي ورکه شوې ده په یو کرخه کې خو په دریو کرخه کې په هغه باندې بیا بندیزونه لګولې لګېدلې شوې ده مذهب په نوم باندې د کلتور په نوم باندې د امنیت په نوم باندې د ریواج او دستور په نوم باندې نو دغه څه قوانین چې دي دا خو اکثر بیا چې لکله دغه پزت کارو شینو داغه بیا هغه تشریح داس انداز کولای شي چې نجی دا خدا سينه و دا خو هغه شانته و دا خو بده کې دا ویل شو نو کده تحفظ لکه کاکر سره ډېر لنډه خبره ده قانون آیا یو وسلوال تنظیم هغه مني هغه نه مني ازما تحفظ د پاره خو قانون جوړ شو خو وسلوال تنظیم خو هغه قانون نه مني تاسو راخو پاکستان د غونډې ریاست پزت پاره په جنگ باندې دی نو هغه چې په جنگ دی هغه سرم تیر دی زه بیا زما تحفظ به څوک وکړو څنګه به هغه باور شي
دا مهمه ده خو فواد علي شاه صاحب تاسو خپل یعنی ګوري لکه څنګه تاسو خپل خبريال پاتې سوی او پاکستان حالت ګوري خپل یو علمی او په جرنالیزم له علمی اړخه ځخه ګوري تاسو تشکاری چې په راتلونکي کې پاکستان غونډه ملکو کې د بیان یا د رسنیو ازادي ایا هم دغه څې نور به سختې شي کې وګنجایش تاسو تشکاری یا داسې لارېسته چې د بیان یا د رسنوي ازادي د قانون په چوکاټ کې د نن نوي
او کاکر سه ماته خونه لګی جره روان یو سو کالو کې دا آزاد ځکه چې تاسو کوم تسلسل ګورئ اول با ډایرک حکومت فوج کولو او سغی ډایرک حکومت نه کوي او بل کتا سو د پاکستان حالات ګورئ تیر ځل چې عمران خان حکومت او تا کوم چې انټرنیشنل اداري دي ملکونو کې جمهوریت ګوري چې څومره دی اول به ویچ دا هایبرید رژیم دی او هایبرید حکومت دی په پاکستان کې مطلب دا چې د جمهوری حکومت خو پشای چې دی هغه استابلیشمنت کار کوي اوس پړمبي ځل سکه له پاکستان دی اغه نه واوري دو پاکستان ته ریټینګ ورکړي دی د اتاریټیرین سټیټس او اتاریټیرین مثلا چې تل تکي جمهوریت بالکل نشته دی
استبدادي
او او جی نو اغه کې چین دے نور داسې ملکونه دي نو چې په داسې ملکونو کې قانون خوې خو قانون خو اعلی کار کوي چې کله ار اداره ار چې ملک هغه خلک هغه آزادي قانون به امپلیمنٹیشن سو چې فرض کې تاسو پولیس سره مسله راشي یا انټیلیجنس ایجنسی سره مو